360 में
एक साल में पाकिस्तान में बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात में 33% इजाफा। ज़ैनब केस और दूसरे वाकयात सामने आने के बाद क्या कोई तब्दीली आई है, जानेंगे आज के शो में।
कानून बन चुका है, अप्रूव भी हो चुका है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिंसी ज्यादती एक संगीन मसला है, लेकिन इसे शाज़ो नाज़िर ही एक समाजी मसले के तौर पर माना जाता है। जिंसी ज्यादती में मुलव्वस अफराद के लिए सख्त कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उनके नफाज पर बहुत से सवालात हैं। मुजरिमों के लिए कैद से लेकर सजाए मौत तक की सजाएं हैं, लेकिन अक्सर वो इन सजाओं से बच निकलते हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां सबसे ज्यादा बच्चे जिंसी इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। ऐसा क्यों है, पाकिस्तानी मुआशरा अपने बच्चों को तहफ्फुज़ देने में नाकाम क्यों है, आज के प्रोग्राम में हम उन वजूहात पर बात करेंगे जो इस मसले की जड़ हैं और इसके हल के लिए तजावीज़ भी शामिल करेंगे। बच्चों के हकूक पर काम करने वाली एक तंजीम साहिल की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 2000 से ज़ायद बच्चों को जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में एक साल पहले की नस्बत बच्चों पर तशद्दुद में 33% इजाफा हुआ और रोजाना की बुनियाद पर 12 बच्चों को जिंसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस साल में 81 बच्चों को जिंसी ज्यादती के बाद कत्ल किया गया, जबकि बच्चों के अगवा के 1800 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक 47% वाकयात देही जबकि 54% वाकयात शहरी इलाकों में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केसेस सूबे पंजाब से रिपोर्ट हुए। बच्चों के हकूक के लिए सरगर्म कारकुनों का कहना है कि चूंकि बहुत से खानदान बच्चों में जिंसी ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट नहीं करते, इसलिए हकीकतन ऐसे वाकयात की तादाद कहीं ज्यादा है। सूबे पंजाब के जिला कसूर में 2018 में 6 साल बच्ची ज़ैनब को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने के वाकये से पहले 2015 में भी कसूर ही के इलाके हुसैनवाला में बच्चों के साथ जिंसी ज्यादतियों का वीडियो स्कैंडल सामने आया था, जिसमें मुनज़्ज़म ग्रोह मासूम बच्चों के साथ की जाने वाली ज्यादती की वीडियोज वायरल करके उन्हें ब्लैकमेल करते थे। वॉइस ऑफ अमेरिका के नवीद नसीम ने हुसैन खानवाला में ज्यादती के बाद कई सालों तक ब्लैकमेल होने वाले चंद नौजवानों से बात की जो अपनी शराख जाहिर नहीं करना चाहते। इतने साल गुजरने के बाद अब इन मुतासर नौजवानों के क्या तासुरात हैं और वो किन हालात में हैं, आइए जानते हैं नवीद नसीम की रिपोर्ट में।
लाहौर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर जिला कसूर का इलाका हुसैन खानवाला देखने में पाकिस्तान के किसी भी दूसरे कस्बे से कुछ खास मुख्तलिफ नहीं। ये इलाका 2015 में बच्चों से जिंसी ज्यादती के वाकयात की वीडियोस वायरल होने पर खबरों में आया था, जिसके बाद मासूम बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाकर इनकी वीडियोस वायरल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया।
9 साल
का था जब मुझे काम का कहकर वो हवेली ले गए। वहाँ जाकर मुझे जूस जैसी कोई चीज पिलाई, जिसके बाद मुझे पता नहीं लगा कि मुझे क्या हो गया है।
मेरे साथ उन्होंने बात फेली की और मुझे घर भेज दिया।
बचपन में ज्यादती का निशाना बनने वाले ये नौजवान अपना असली नाम नहीं बताना चाहते। काफी अरसे तक ज्यादती का निशाना बनने वाले इन नौजवानों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इन्हें और इनके खानदान को इनकी काबिल एतराज वीडियोस दिखाकर साल हर साल ब्लैकमेल किया गया।
फिर दूसरे दिन मैं काम करने जा रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे मेरी वीडियो दिखाई और कहा कि ये देखो तुम्हारी वीडियो, और कहा कि जब हम तुम्हें बुलाया करेंगे तो तुमने आया करना है।
उन्होंने कहा कि तुम्हारी वीडियो खत्म कर देंगे अगर तुम और लड़के लेकर आओगे। इस तरह मैं और लड़के उनके पास ले जाता रहा।
लेकिन बच्चों और कम उम्र नौजवानों पर जुल्म का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। मुल्ज़िमान मुतासरीन और इनके घर वालों से पैसे और दीगर चीजें भी बटोरते रहे।
तुम हमें इतने पैसे दोगे तो हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। हमने उनको 20,000 दिया, लेकिन उन्होंने हमारी वीडियो खत्म नहीं की और कहा कि तुमसे जो होता है कर लो। हमने तो ये ऐसे ही चलाना है।
2013 तक जो चीज भी उन्होंने मुझसे मांगी मैं घर से पैसे लेकर उन्हें देता रहा। जो चीज भी मैं पहनता था ये उतरवा लेते थे। मैं अच्छा मोबाइल रखता था तो वो मोबाइल भी छीन कर ले जाते थे।
ویڈیوز وائرل ہونے پر کئی نوجوان شرمندگی کے باعث اپنے گھروں سے بھاگ گئے اور کافی عرصے تک گھر واپس نہیں لوٹے.
میرے گھر والوں کو کسی نے ویڈیو دکھائی کہ یہ دیکھو آپ کے بچے کی ویڈیو. پھر میرے گھر والوں نے مجھے بلایا لیکن پھر بھی میں گھر واپس نہیں آیا. پھر میرے نانا مجھے جا کر وہاں سے واپس لے آئے. میں کئی سال گھر ہی نہیں آیا.
بلا کے پترے کو رکارتا میں, یعنی کہ دو تین چار سال میں کار ہی نہیں آیا.
میری بیوی نے بتایا کہ زیور غائب ہے. تو ہم نے بچے سے پوچھا تو اس نے پہلے تو کہا وہ نہیں لے کر گیا. پھر ہم نے اسے ڈرایا دھمکایا, نہیں یہ کہ تم ہی لے کر گئے ہو. تو پھر اس نے کہا کہ ہاں میں ہی لے کر گیا تھا. یہ حاجی مجھے کہا کرتا تھا, میں اسے پیسے بھی دیا کرتا تھا اور زیور بھی اسے ہی دیے ہیں.
حسین خان والا میں بچوں کے ساتھ زیادتی کی شکایات پہلے بھی سامنے آتی رہی, لیکن مجرمان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز 2015 میں ویڈیو اسکینڈل سامنے آنے کے بعد ہوا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت سے چار مجرمان کو عمر قید اور جرمانے کی سزائیں سنائی گئی. تاہم علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ان کے بچے اب بھی محفوظ نہیں. نوید نسیم, وائس آف امریکہ, ضلع قصور.
ان بچوں کے ساتھ جو یہ واقعات ہوئے, جو یہ زیادتی کے واقعات ہوئے, ان کے بعد ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, وہ معاشرے میں کس طرح سے رہ رہے ہیں, اس کا شاید اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پر اور خود اپنے بچپن میں زیادتی کا نشانہ بننے والی اداکارہ نادیہ جمیل اس مسئلے پر کیا کہتی ہیں, اس بارے میں ایک تفصیلی انٹرویو ہم شو کے اگلے حصے میں شامل کریں گے.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کیا ہو,
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
سر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوشت کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
صوبہ پنجاب کی وزارت داخلہ کے پروونشل انٹیلیجنس سینٹر کے ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اگر ہم جانیں تو صوبے کے 10 اضلاع میں اس سال 15 جون تک بچوں کے ساتھ زیادتی کے 1390 واقعات رپورٹ ہوئے, جن میں سے 69% لڑکے اور 31% لڑکیاں تھیں. سب سے زیادہ کیسز گوجرانوالہ سے رپورٹ ہوئے, جن کی تعداد 220 تھی, اور سب سے کم واقعات لاہور اور راولپنڈی سے سامنے آئے. عدالتوں میں زیر سماعت کیسز میں نامزد ملزمان میں سے 55% بچوں کے ہمسائے, 32% اجنبی اور 13% رشتہ دار تھے. قصور میں ہلاک ہونے والی بچی زینب کے والد امین انصاری کا کہنا ہے کہ زینب کے واقعے کے بعد سے وہ بچوں کے تحفظ اور گمشدہ بچوں کی تلاش میں سرگرم رہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو وہ علاقے کی پولیس کے ساتھ مل کر بچے کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں. امین کا کہنا ہے کہ زینب کے کیس کے بعد 2019 میں زینب الرٹ بل تو پارلیمنٹ نے منظور کر دیا تھا, لیکن اس پر باقاعدہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے ان سے بات کی.
زینب بیٹی کے واقعے کے بعد جس فیملی کا وہ بچہ بچی لاپتہ ہوتا نا, مل نہیں رہا تھا, وہ پھر مجھے بلاتے ہیں یا مجھے یہاں پر بھی ملنے آ جاتے ہیں. ہمیں اپنی ساری صورت حال سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فرض کرو دو دن سے تین دن سے گم ہو گیا, ابھی مل نہیں رہا, تمہاری ہیلپ کریں تاکہ ادھر آنا. تو وہ پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہمارا جو یہاں پر ڈپارٹمنٹ پولیس کا ان سے رابطہ کرتا ہوں تاکہ ذرا اس میں تیزی لائی جا سکے. تو الحمد للہ اس میں کافی بہتری آئی ہے اور کافی بچے سیف ریکور بھی ہوئے ہیں. جب کوئی میرے پاس سائل آتا ہے, کیس رپورٹ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے میں اس کی فیملی سے معلومات لیتا ہوں کہ بچہ کب کیسے گم ہوا, کیسے ٹائم کیا, رات کا دن کا ٹائم تھا, دن تھا, یا بچے کی عمر کیا تھی, یہ ساری چیزیں ان سے معلومات لیتے ہیں. اس کے بعد پھر اور کچھ ان کو رہنمائی بھی کہتے ہیں کہ سر مطلب بچوں کو تلاش کرنے کے لیے مطلب دیکھیں, اور مزید پھر ہم اپنے جو متعلقہ تھانہ وغیرہ ہوتا ہے پولیس, ان کا تعاون حاصل کرتے ہیں. قصور کے گدنوا سے, ایون کے پنجاب سے باہر سے, کے پی کے سے, سندھ سے, بلوچستان سے, ایون کے آزاد کشمیر سے بھی, میں آزاد کشمیر تک بھی گیا ہوں لوگوں کی دادرسی کے لیے. اس طرح کے واقعات میں جن کی بچوں کے ساتھ جاتی ہوئی تو قاتل نہیں پکڑے گئے, یا کوئی ان کے ساتھ پراپر تعاون نہیں ہو رہا. زینب بیٹی کے واقعہ کے بعد لوگوں میں ایک شعور بلڈ اپ ہوا ہے. لوگ اپنے بچوں کے لیے پہلے سے زیادہ کیئرفل ہو گئے ہیں. ایون کہ پہلے بعض پیرنٹس بچوں کو مطلب کہ بھیج دیتے تھے اسکول, وہ سیلف خود ہی چلے گئے بچے آگے, لیکن اس کے بعد انہوں نے بچوں کو خود سرو کرنا شروع کر دیا. اسکول سے اسکول چھوڑ کے آنا, اسکول سے لے کے آنا. انہوں نے یہ مطلب اس کی اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کہ اس ماحول میں بچوں کو کھیلا نہیں چھوڑا جا سکتا. زینب جو نا اس کے نام سے زارا زینب الرٹ ریکوری ایجنسی نام سے ایک قانون پاس ہوا مارچ 2020 میں. الوی صاحب کے دخل سے قانون بن چکا ہے, اپروو بھی ہو چکا ہے, لیکن تحال اس پر پراپر امپلیمنٹ نہیں ہوا. اگر اس پر چاروں صوبے میں اتھارٹیز قائم ہو اور اس کے علاوہ جیسے انہوں نے وہاں پر کیپٹل سٹی اسلام آباد میں تو انہوں نے ایک اتھارٹی قائم کی ہے, لیکن وہاں پر بھی ان کے ایک اکیلے افیسر انہوں نے ڈی جی نامزد کیا ہے, ان کو پراپر ابھی کو پورا ایک عملہ ملتا ہے دفتر کام کرنے کے لیے. آگے اس کی رپورٹنگ کرا جو بھی ریکارڈ کلیکشن کریں کہاں میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو اس کا ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے سارا سلسلہ. تو میں ان سے میرا بھی رابطہ ہوا تو ان کو بھی ابھی مسائل کا سامنا ہے کیونکہ ان کو پورا عملہ نہیں ملا. اور اس کے علاوہ ہمارے چاروں صوبوں میں جب یہ قانون پاس ہوا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت منسٹر تھی وہ شیری مزاری صاحب انسانی کو بھی انہوں نے پریس اپنی کانفرنس میں یہ چیز وضاحت کر دی تھی کہ یہ قانون صوبوں پر بھی لاگو ہے, اس کو صوبوں کو علیحدہ سے پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک اس پر صوبوں میں امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ صرف ایک کام کیا انہوں نے, اس پر ایک زینب کے نام سے ایک انہوں نے ایپ بنائی ہے کہ اس میں جس کا کوئی بچہ بچی کو پتہ مطلب جو گم ہو جاتا ہے تو کوشش کریں اس ایپ پر ڈالیں تاکہ وہ متعلقہ ضلع یا اس کا جو ڈی پی او ہے اس پر جائے گی, وہ اس پر کوئی رسپونس دیں گے. لیکن وہ بھی اس میں بھی یہ ہے نا اس پر پراپر کوئی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ امپلیمنٹ تھا اسی طرح ہی ہونا ہے نا جب چاروں صوبے اس پر اپنی اتھارٹی قائم کریں گے.
زینب کیس کے بعد دنیا بھر میں زینب کے کیس کی فیور میں اور اس کے خاص طور پہ جسٹس کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی گئی, اور جنسی استحصال اور ریپ کے واقعات خاص طور پہ جو پاکستان میں ہو رہے ہیں اس حوالے سے آواز اٹھائی گئی اور ایک آگہی کی مہم بھی چلی. معروف ایکٹریس نادیہ جمیل کا کہنا ہے کہ قصور میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کے بعد انہوں نے بچپن میں اپنے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی پر بات کرنے کا فیصلہ کیا, کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ کسی کو تو ان معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. نادیہ جمیل کا بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر مزید کیا کہنا ہے اور بچوں کو جنسی زیادتی سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے, وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے نادیہ جمیل سے بات کی.
میرے ساتھ جو بھی حادثات ہوئے وہ گھر میں جو ملازمین تھے ان کے ہاتھ ہوئے. جب بھی یہ بات دہرائی کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا, اس بات کو نظر انداز کیا گیا, اور چونکہ اس کو نظر انداز کیا گیا بچپن میں تو میں نے شاید اس کو اہمیت ہی نہیں دی. جب قصور کا واقعہ ہوا اور میں نے دیکھا ان بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے, تب میں نے سوچا یہ وقت ہے کہ میں اس واقعے کو خود اہمیت دوں. اور خاص طور پہ جب وہ بات تھی جب میں نے سوچا, میں نے کہا کہ میں نے اس بات کو شیئر کرنا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, اور یہ میں نے اس لیے بات شیئر کرنی ہے, یہ نہیں کہ میں کوئی اٹینشن چاہ رہی ہوں, تاکہ ان بچوں کو احساس ہو کہ اٹس اوکے تم ٹھیک ہو, اپنا سر اٹھاؤ اور لیٹس لیو, آؤ جیتے ہیں, کھیلتے ہیں, پڑھتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں. تو یہ میرا مقصد تھا. اور اس وقت نہیں, میں نے صرف اپنے دل سے پوچھا اور کسی سے نہیں پوچھا. اس بات کا مجھے احساس ہوا پوسٹ لگانے کے بعد کہ اور کہ لوگ کتنے بہادر ہیں اور لوگوں کے دل میں کتنا جذبہ ہے اور محبت ہے. جب ایک معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہو, جیسے کہ پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے, دنیا میں شاید کوئی بہت تھوڑے ملک ہیں جو بچے کی ہراسی کو کلچرل پریکٹس بنا دیں. جب یہ چیز ایک معاشرے میں زیادہ ہو تو آپ سمجھ لیں اس معاشرے میں نفسیاتی بیماری بہت گہری ہے. اس کو روکنے کی کیا طریقے ہیں؟ بہت مختلف طریقے ہیں. پاورٹی الیویشن ہے, پڑھائی ہے, سوشل اویئرنیس کیمپینز ہیں, بچوں کو سکھانا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کرے اس میں کیا فرق ہے, اور آپ بول سکتے ہیں اس کے خلاف, کیونکہ بچوں کو بہت ڈر لگتا ہے. مجھے بھی بچپن میں بہت ڈر لگتا تھا کہتے ہوئے کہ کچھ ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات, آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ تاکہ وہ پہچانیں. دوسری بات, ایک بار بھی اگر حادثہ ہوئے, آپ کے بچے میں اتنی سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے اور آپ پہ اتنا اعتبار ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو نہ ڈر ہو کے آ کے کہہ سکے میرے ساتھ یہ ہوا ہے, تاکہ چھوٹی بات بڑی نہ بن جائے. تیسری بات, بہت سارے ایسے جگہ ہیں, ایسے علاقے ہیں جہاں پتہ ہے کہ ایک معاشرے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے, وبا پھیلی ہوئی ہے, یہ ایک وبا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, جس طرح کے اگر ٹوائلٹس ہیں تو وہ اسکول کے اندر ہوں, سیکورٹی کیمرے ہوں. تو میرے خیال میں اپنے بچوں کے اوپر نا چیل کی نظر رکھو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ کچھ خاموش ہے, کچھ تنگ ہے, اریٹیبل ہے, فرسٹریٹڈ ہے, اسے بات کرو. اور اگر وہ آپ سے نہیں بات کر رہا, اس کو کسی اچھے کوچ یا تھراپسٹ کے پاس کھل کے بات کرنے دو, کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایک بیٹا یا ایک بیٹی اپنے ماں باپ سے نہ بول سکے, کسی اور سے بول سکیں. احتیاط, احتیاط, اور کچھ نہیں ہو سکتا.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے, وی او اے پلس پر. معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ, صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ, صرف وی او اے پلس پر.
بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے ساحل کی رپورٹ کے مطابق, جس کا ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی ذکر کیا, شہروں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات دیہاتوں کی نسبت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اس رپورٹ کے حوالے سے وائس آف امریکہ کی کیتھیا رانیس نے ساحل کی رضوانہ اختر سے بات کی.
کائنڈلی میں بتائیے گا کہ جو آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی ہے بچوں کے خلاف جنسی ہراسانی یا سیکشل ابیوز, اس میں اوور آل سچویشن پاکستان میں اس وقت کیا نظر آ رہی ہے اس حوالے سے؟
2021 سے اگر ہم کمپیئر کریں تو 401 چلڈرن اس سال زیادہ رپورٹ ہوئے جن کے ساتھ ابیوز ہوئے, یعنی پچھلے سال تقریباً 10 بچے پر ڈے کے حساب سے تھے, تو اس سال 12 بچے پر ڈے کے حساب سے ابیوز کا شکار ہو رہے ہیں. تو سچویشن جو ہے وہ اگر ہم یہ دیکھیں, دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو رپورٹنگ بڑھ رہی ہے یا کیسز بڑھ رہے ہیں.
کیا کسی خاص ایج گروپ یا کسی خاص کلاس سے تعلق رکھنے والے بچے جو ہیں اس ایکسپلائٹیشن یا ابیوز کا زیادہ شکار ہوتے ہیں؟
5 سے 15 سال تک کے بچیاں ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ تر ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہم اس میں لکھتے بھی ہیں کہ جی یہ بچے چونکہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں, کیونکہ اس ایج میں بچے گلیوں میں بھی زیادہ جاتے ہیں, کھیل کود میں بھی زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اور ان کو اتنا مطلب وہ شعور بھی نہیں ہوتا, اور بچہ کمزور بھی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں. لیکن اگر ہم رورل اربن ڈیوائڈ میں دیکھیں تو اس دفعہ کی رپورٹ میں آپ کو اربن کے زیادہ مطلب شہروں سے زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں گاؤں اور ولیجز کی نسبت.
ایک چیز آپ ہمیں بتائے گا کہ جو چائلڈ لیبر میں یا اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں, یہاں پر جو ہے آپ کو ابیوز کی کیا شرح نظر آتی, کیا یہ زیادہ جو ہیں ولنریبل ہیں بچے ان بچوں کے مقابلے میں جو گھر سے نہیں نکلتے یا صرف اسکول آنا جانا ہے جن کا؟
اگر آپ دیکھیں جو بچے لیبر میں ہیں وہ ظاہر ہے ان کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے ٹورڈز ابیوز, ہر طرح کی ابیوز, صرف سیکشل ابیوز نہیں بلکہ جتنے بچے اگر آپ کے اسٹریٹ پہ ہیں ان کی جو ایکسپوئر ہے نا لائف کا وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان بچوں کے جو انسٹیٹیوشنس میں اسکولس میں پڑھ رہے ہیں. تو ان بچوں کا ایون سیکشولی جو ایکسپوئر ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ یہ آپ دیکھیں ان کو ان کے تقریباً 18 آورز تو روڈ پہ گزر جاتے ہیں. تو ان بچوں جو بڑے لوگ ہیں جو اس طرح کے ابیوزرز ہیں ان کو ان بچوں کو ایکسس کرنا آسان ہوتا ہے.
کیا ہم کسی طرح یہ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے افراد جو ہیں وہ زیادہ سم ہاؤ اس کرائم میں یا اس مسکنڈکٹ میں ملوث ہوتے ہیں, کوئی خاص سوسائٹی کا یا فیملیز کا کسی اسٹرکچر میں اگر ہم اس کو ڈال کے دیکھنا چاہیں.
ایکوینٹنسز جو ہے نا, یعنی جو آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں, وہ ہمیشہ سے زیادہ ہیں اور ہمیشہ زیادہ, میرا تو خیال ہے اس سال بھی زیادہ ہی ہیں, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, دیکھیں بچہ ان نون کے پاس بہت مشکل سے جاتا ہے, اور جو آپ کے جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں, آس پڑوس کے لوگ ہیں, وہ بچے سے پہلے, ابیوز سے پہلے جو ابیوزر ہے نا, وہ بچے کے ساتھ ایک ریلیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ دکاندار ہے آپ کے محلے کا, چاہے وہ ریلیجیس لیڈر ہے, چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں, تو وہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ کا ایک جو عنصر ہے نا, وہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ بچے کو اپنے ایک کانفیڈینس میں لے کے آتا ہے اپنے ساتھ ایک ریلیشن میں, اور وہ پھر بچے کے ساتھ ابیوز کرتے ہیں. تو ایکوینٹنسز ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں.
بچوں کے خلاف جو جنسی زیادتی ہے, اس کے حوالے سے کیا سوسائٹی میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے, اور اگر ایسا ہے تو یہ کس طرح جو ہے امپیکٹ کر رہی ہے, اور آپ اس کو کس طرح ریڈ کر رہے ہیں؟
اویئرنیس لوگوں کے اندر آ رہی ہے اور وہ کیسز کو رپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو اگر آپ اس میں ٹرینڈ دیکھیں گی نا, تو پنجاب میں سب سے زیادہ رپورٹنگ ہے. اس کیونکہ وجہ کیا ہے, وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں پڑھا لکھا طبقہ زیادہ ہے, پنجاب میں اویئرنیس بھی زیادہ ہوتی ہے اور پنجاب میں رپورٹنگ. باقی اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں, کے پی میں چلے جائیں, سندھ سیکنڈ نمبر پہ آ رہا ہے رپورٹنگ کے حوالے سے, اور کے پی اور بلوچستان تو بالکل اینڈ پہ چلا جاتا ہے بلوچستان. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ چونکہ سسٹم جو کمیونٹی سسٹم ہے نا, جو جرگے ہیں, جو ایک فیملی سسٹم ہے, وہ اتنے اسٹرانگ ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ اکوینٹنسز ہوتے ہیں, جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں, تو اس کو فیملی میں ہی دبا دیا جاتا ہے کہ اس کو.
بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے پچھلے کچھ سالوں میں تو بہت سے لاز ہم نے دیکھا کہ بنی ہیں, کس حد تک جو ہیں وہ افیکٹو ہیں, اور آن دا گراؤنڈ ان کا جو ہے کیا امپیکٹ ہے جو آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیں پاکستان میں لیجسلیشن بہت اچھی ہے, خاص طور پہ چائلڈ رائٹس کے حوالے سے, اور جتنی پہلے تھی اس کے بعد اب جتنے اس کے اندر امینڈمنٹس آئے ہیں اور چیزیں آئی ہیں, تو انہوں نے بہت حد تک چیزوں کو کور کیا ہوا ہے. بات صرف امپلیمنٹیشن کی ہے کہ کیا ہم ان لاز کو پراپرلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسری یہ ہے کہ فیملی کتنا سٹینڈ لیتی ہے. لاز کے اندر بہت کم چیزیں ایسی رہ گئی ہیں, ابھی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ مینڈیٹری رپورٹنگ ہونی چاہیے, یعنی جس ادارے میں ہو رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رپورٹ کرے, اگر میڈیکل ہے تو اس کو چاہیے وہ رپورٹ کرے. وٹنس پروٹیکشن ہونی چاہیے, وہ ابھی تھوڑی کم ہے.
کس ایج گروپ کے جو بچے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو پریپیئر کیا جا سکتا ہے, ایک اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے ان بچوں میں کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں, اور یہ کیسے ممکن ہے؟
بچے کو اس کا ایج اپروپریٹ نالج دینا چاہیے کہ یہ باڈی آپ کی ہے, اس کی حفاظت آپ کا کام ہے, کوئی آپ کو ان اسپیسیفک جگہوں پہ ٹچ نہیں کر سکتا. تو جسٹ ہم نے بچے کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے. اس کے لیے ٹیچرس اور پیرنٹس دو اہم آپ کے اسٹیک ہولڈرس ہیں, جن کی سے اس حوالے سے ٹریننگز ہونا بڑی ضروری ہے.
ٹیچرس کی ٹریننگز, اس کے علاوہ پیرنٹس کو یہ بتانا کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو اچھے اور برے ٹچ یا گڈ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتا سکتے ہیں, اور بچوں کے لیے اس حوالے سے یہ انڈرسٹینڈنگ اور ٹائملی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. اقوام متحدہ کے اگر ہم اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق بچوں کے لیے دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں برطانیہ, سویڈن اور کینیڈا آتے ہیں, جبکہ غیر محفوظ ملکوں میں پاکستان, مصر اور موزمبیق شامل ہیں. اس حوالے سے ہم آنے والے پروگرامز میں بھی بات کریں گے. آج کا شو اسی پہ ختم کرتے ہیں. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, جہاں آپ کو دوسری خبروں کے علاوہ سی پیک کی 10 سال کے دوران پروگرس اور جو سی پیک کے روٹ پر موجود ہے, شدت پسندوں کے نشانے پر کیوں ہے, اس حوالے سے تفصیلی تجزیہ اور انٹرویوز ملیں گے. اور یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.
آو وزیا
نن آو وزیا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زحمد الله چول د نن او وضعیت په خبرونه کې ستاسو قربایم. قدرمن اوریدونکو په دې ورستیو کې خبرندوی ادارو په افغانستان کې د کتابونو د چاپ پلور او پیر کې د کمی په اړه شکایتونه کړي. موږ په خپل نن نه خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. له خبرونو ورسته به مل مسره د بس په موضوع په تړاو خبرو ته دوام ورکړو.
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د جمعې په ورځ د جولای په 14مه اعلان وکړ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به د پوهنتونونو د کانکور ازموینې بل اونۍ د پنجشنبه او جمعې په ورځ واخیستل شي. د ازموینو د ملي بورډ د مامورانو د وینا له مخې د ازموینې په دریو کټګریو یا رشتو ویشل شوې: طب، اجتماعیات او ساینس. دولتی تلویزیون آر ٹی اے د نوموړي تعلیمی بورډ د مشر مولوی عبدالباقی حقانی له قوله خبر ورکړ چې د شخصي پوهنتونونو د کانکور ازموینې به هم وروسته په جلا توګه منسجم شي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یا یونیسف وای چې د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې له 233,000 ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرسته کړې. د خبر تفصیل:
یونیسف د پنځشنبه د ورځې ناوخته د جولای په 14مه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې دغه ادارې یوازې د مې په میاشت کې شپېتو زرو ماشومانو ته د درملنې د امکاناتو د برابرولو په برخه کې مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په خوارزواکۍ اخته ماشومانو ته د درملنې په برخه کې د مرستې د چمتو کولو په اړه د شمیرې په داسې حال کې خبرې کړې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د روغتیا په سکتور باندې د مرستو د اغیزو د پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. WHO د روان 2023 کال د می د میاشتې په رپورت کې چې تازه خبر کړي ویلي دي چې د مرستو باندې د لبا د ناروغانو ترمنځ د مړینو کچا لوړه کړي. شافیا سردار، امریکا جغ، واشنگټن.
لبل خو د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری وای چې دا وخت نه 1.2 میلیون افغانان د مجبورۍ په وجه تیت او پرک دي، چې د دې جملې نه 15.6 میلیون مهاجرت ته ورته شرایط لاندې په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي او 3.6 میلیون افغانان په خپل هیواد کې دننه بزای شوي دي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ یا USIP د افغانستان د موجوده بشري وضعیت په اړه د خپل تازه رپورت کې چې د پنځشنبه په ورځ د چنګاښ په 28مه په واشنگټن کې خپور کړي، د افغانستان سره د بشري مرستو د جاري ساتلو پر اهمیت تاکید کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا وطن بایوا او په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر مرستيال دانیل اندریل د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د ملاقات په محل له نوموړي سره د هغه غونډو او کانفرنسونو د اهداف په اړه غږېدلې دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د 1300 په دوران کې جوړ شوی. د مختلفو خبری سرچینو د ریپورتونو لمخې ویل کیږي چې طالب چارواکو د افغانستان د پخواني جمهور رئیس سردار محمد داود د کورنۍ یو غړی او د کابل د سولې مؤسسې مشر ناظر نعیم نیولې. دا واشنگټن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې په ویناي د هیواد پر خلاف د افغانستان د خاورې نه استعمالولو پاړه دي خپل ژمنې عملي کړي. لدینا مخکې د طالبانو د حکومت یوان د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف هغه څرګندونه بیا اساسه بللې چې ویلو پاکستان او ازبکستان دواړه د وخت د افغانستان لاړخه ورته امنیتي ګواښونه سره مخامخ دي. د هند حکومت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له فرانسې نه د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت جنگي الوتکو او پتلونو د اخیستلو نیت لري. دا اعلان داسې محل شوه چې د هند صدر اعظم نریندر مودي فرانسې ته په یو دوه ورځنی سفر رسیدلی. دا امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د ملکی امنیت، دیموکراسي او بشري حقوقو د چارو مرستیالي عزرا زیاد پنځشنبه پورس په ډاکا کې د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه سره له ملاقات وروسته اعلان وکړ چې متحده ایالات به هغه هیواد ته څه باندې $40 میلیون ورکړي چې په دې کې د برما د روهینګیا مهاجرینو سره نږدې $1.5 میلیون مرسته هم شامله ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان بلونی منځنی ختیځ ته په سفر روانېږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ویلي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین جنگ بایللی دی. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د پوځ متقابل نظامی عملیات به مسکو مجبور کړي چې مذاکراتو ته کښېني. بایدن د پنځشنبه په ورځ فنلند ته د سفر په مهال د هغه هیواد له جمهور رئیس ساولی نینیستو سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې پوتین وار دمخه جګړه بایللې او واقعي ستونزه لري. بایدن اروپا ته د خپل رسمي سفر په پای کې د جمعې په ورځ بیرته واشنگټن ډی سي ته راستون شو. په اوکران کې د روسیې د پوځ د ګډو ځمکنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال ایوان پوپوپوف وایي چې د پوځ لوی رئیس جنرال والری ګراسیموف ته د اوکران سره د جنگ په لیکو کې د روسیې ځواکونو د بد وضعیت په اړه د معلوماتو اول وروسته خپل دندې نه ګوښه شو. خو معلومه نه ده چې جنرال پوپوف دغه پیغام کله ثبت کړی. د خبرونو پای.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا هم ستړي مشي قدرمن اوریدونکو لکه چې په لومړي سر کې مو ویل په دې ورستیو کې په افغانستان کې خبرندوی ادارې او د کتاب پلورونکو د کتابونو او په ځانګړي ډول د پښتو کتابونو د چاپ پیر او پلور څخه کې کمی څخه شکایت کوي. موږ د موضوع په تړاو په کابل کې د خصوص د خبرندوی مرکز مشر صفی الله ناصری صاحب سره بحث کوو. ناصری صاحب خبرونه ته بخیر راغلی. ناصری صاحب اکسوس په تیرو څو کلونو کې د کتابونو د چاپ پیر او پلورلو په ډګر کې ډیر نوم پیدا کړو. تاسو زیاتره په کومو موضوعاتو تر اوسه کتابونه چاپ کړی؟
انا ته نه مننه کوم اکسس کې تاسو رانځي په کابل کې په 2014 کال کې خپل فعالیت پیل کړو چې تر دې راځي د سیاست هر وخت په هنه داستاني او موسم ادبیات په برخه کې کتابونه چاپ او خبره کړې دي.
اکسوس ناصری صاحب اکسوس یوازې په افغانستان کې او که د افغانستان نه بهر هم کده کتابونو اخیستون کې درلودل؟
لکه کومرغه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هیواد نه بهر هم ډېر افغان مینوالو لیوالتیا درلوده چې د کتابونو ترلاسه کړي او تر کومه حده چې موږ کولای شو له اداره خدمات نه درلوده چې هغه د افغان پوسټ له لارې نه او یا هم د دې سي له لارې نه افغانانو کولای شو چې د کتابونو ترلاسه کړي. نو علاوه د افغانستان نه بیرون هم شته.
ښه، په خو به چې اکسوس نه چا کتابونه واغیستل لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، له تاسو په کابل کې د خلکو کورونو ته د کتابونو رسولو خدمات هم وړاندې کول، آیا اوس هم دغه خدمت شته دی او که هغه خدمت پای ته رسیدلی؟
دغه د کتاب رسولو خدمات اوس هم فعال دي او تر دې اوس هغه کسان چې یو په کور کې یا په کارځای کې او دوی به نشوای کولای چې رسیدګي وکړي، موږ د کتاب رسولو ته کولای چې دغه بهیر لږ ټکنی شوی دی، خو هغه په دې ټکنی شوی دی چې نه کارځایونو ته تر ډېره نه غوښتل کېږي متاسفانه، او کورونو ته تر ډېره غوښتل کېږي چې هغه تر ډېره خدمات ته به ډېر کتابونه غواړي او هغه ډېر مراجعه کتابتون ته نه کوي یا به نو کومې ستونزې وي نه پوهېږم. خو په دغه کچه لګلوړه د نسبت تیر وخت ته موږ مقایسه لرو، خو مخکې وخت کې چې کوم حالات و هغه وخت کې نه کارځایونو ته ډېر غوښتل کېدل چې وزارت خانې یا نور ادارات رسمي یا غیر رسمي وو، نو وخت د اقتصاد پیاوړتیا وه او بل د خلکو مراجعه زیاته وه په دغه برخه کې.
د پوسټ د لارې د خلکو کورونو ته د لیګل نه بر علاوه اکسوس کتابتون کې به همیشه ګڼه ګوڼه وه، ډېر خلک به راتلل او کتابونه به یې اخیستل. هلته دغه ګڼه ګوڼه اوس هم هغه شانتې ده او که کمه شوې ده؟
متاسفانه چې په وروستي سیاسي او سیاسي تحولات سره چې کله په افغانستان کې راغله یو جدي ستونزه چې پېښه شوه هغه د کورونا څپه وه. نو په هغې سره د هغې نه مخکې چې کوم وضعیت په افغانستان کې خوشبختانه یو ډېر ښه وضعیت حاکم شوی وه، د دو کورونا نه مخکې چې لږ تر لږه موږ ارزونه دا وه چې تقریبا په ورځ کې یو پښتو کتاب به مارکېټ ته راوتله او هغه به د کتاب لوستونکو نه ډېر ښه استقبال کېدله. نو د کتاب د پښتو کتاب وضعیت تر لږ ښه وه، خو کله چې دا بهیر ټکنی شوله او سیاسي تحولات راغله نو تر ډېره ستونزې پیدا شولې چې ایو د دې ستونزه دا د اقتصادي ستونزه وه او د دې تر څنګ په سیاسي تحولاتو کې دا د تعلیم او د تحصیل په برخه کې هم د جنسیتي توپیر په حساب چې کوم سیاسي تصمیمونه ونیول شوله نو دغه بهیر یې ډېر ټکنی کړه. او دا زموږ خاص مخاطبین دي ځکه چې د اکاډمیک بنسټونه د کتاب سره سره کار دي، نو په دې سره تر ډېره زموږ دغه چارې
ناصری صاحب، یو وخت څو کلونه مخکې په افغانستان کې د کتاب لوستلو رواج ډیر کمزور و، خو په وروستیو کې بیا دغه رواج یو څه قوي شو او د پوهنتونونو محصلینو به کتابونه ډیر اخیستل. تاسو نه اوس هم د پوهنتونونو محصلین کتابونه اخلي او که هغوی هم د کتاب اخیستلو او د کتاب لوستلو ته زیاته مراجعه نه کوي؟
متاسفانه چې هغه هم د خپل اقتصادي ستونزو په حساب یا دوی ته ډېره چټکه مراجعه کوي او په هغې برخه کې تر ډېره قانون ډېر نه دی حاکم چې هغه د کاپیرایټ مخه ونیسي، نو په دې سبب دوی ډېر کم کولای شي چې دوی مراجعه وکړي. خو غیر د هغې نه هم، یعنې چې هغه د دې اکاډمیکه اړتیا ده، د آزادې مطالعې کتابونو ته تر ډېره ځوانان او د پوهنتون محصلین مراجعه کوي او دې ته موږ ډېر امید بخښه یو چې نسبت د نورو هیوادونو کومه مقایسه چې ده تر ډېره د افغانستان ځوانان دا نقطه درک کړې ده چې کوم هدفمند ژوند لري نو د کتاب سره خپله ملکیت ساتي.
ښه، ناصری صاحب، په بازار کې د کتاب پیر کمزور شوې ده، د کتابونو د چاپ لړۍ څنګه ده؟ آیا تاسو ته خلک تاسو ته لیکوالان مراجعه کوي د کتاب د چاپ کولو لپاره، ځکه په خو به تاسو د خلکو کتابونه هم چاپ کول؟
په دغه برخه کې هم لکه څنګه چې د کاغذ کمښت احساسي او دلته کوم یو سبسایډي نشته چې د دولت لخوانه له کتاب خپرندویانو سره دا همکاري او مرسته وشي چې هغې ته کاغذ ورکړل شي، نو په دې حساب د کتاب چاپ ډېر قیمته حسابېدای شي. خو هغه مراجعه یې ډېره محدوده شوې ده او بیا هم په دغه برخه کې د کتاب چاپ و چار یعنی عادي روان دي، خو مراجعه لږ محدود ده او هغه تر ډېره د کاغذ کمښت مارکیټ کې او هم قیمتي ده.
ښه، په خوا دغه ستونزه څنګه وه؟ په خوا کاغذ مارکیټ کې زیات و او حکومت سبسایډي ورکول او کنه؟
متاسفانه چې د ډېرو دولتونو د افغانستان ډېرې دغه دورې په ډېر غفلت کې تېرې شوي، متاسفانه چې افغانستان سیاسي تصمیمونه هم پیدا کړي دي، دغه برخې ته کار نه دی ویل شوی، په دې برخه کې ستراتیژیکه پانګونه نه ده شوې. نو هغه وخت هم کومه سبسایډي موجوده نه وه او موږ څو ځله ورته ویلي وو چې باید په دغه برخه کې پانګونه وشي، خو د کاغذ مارکیټ کې زیاتوالی زیات و ځکه چې هغه یاد کتابونه چاپېدل، یو قراردادونه وو یا نور کتابونه خپل دولت ته چاپېدله، نو په دې حساب د کاغذ زیاتوالی ښه وه او په مارکیټ کې په اسانۍ پیدا کېدای شوی، نو سبسایډي موجوده نه وه.
دا مهال چې کوم خلک تاسو ته د کتاب د چاپ لپاره مراجعه کوي، دغه اشخاص په کوم موضوعاتو باندې کتابونه لیکل غواړي؟
دا بلابل کتابونه وي، تر ډېره چې موږ ورته پام کړی دی هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې کتابونه وي چې یو تعداد کورسونه دي او یا هم د ځینو کسانو سیاسي خاطرې دي یا هم نورې د مسایل دي چې خو ډېر فوکس په دې دی چې هغه ډېر هغه کتابونه دي چې دوی خپله لیکلي هغه د پانګونه پکړې ده، دغه د کورسونو کتابونه دي چې دوی د انګلیسي ژبې زده کړې یا هم د نورو مومت د کتابونو چې دې کولا شي په وختله تعلیم تحصیل ته استخوار شي او کتابونو ته ډیر چاپی.
ښه، اگر چې تاسو ته یو څه اشاره وکړل خو تاسو لګ نور وضاحت هم ورکړي چې په ټوله کې په افغانستان کې د پښتو کتابونو د پیر او پلور وضعیت د محل څنګه دی؟
کوار ډول شي متاسفانه او د افغانستان او په مجموع کې د ژبې لوستونکي مقایسه شي اگر فاصله موجوده ده او ارکیا ډیر د دې لیدل کې چې باید د تل مرچو ورکړل شي.
ناصری صاحب بخنه غواړم که تاسو مثلا د دې محل حالت د تیرو دریو کلونو سره مقایسه کوي، د تیرو دوو کلونو د پخوا حالت سره مقایسه کوي، تاسو کولای شئ موږ ته یو پیسدی وي چې څومره پیسدی د کتابونو په چاپ کې کمی راغلی؟
کراسوونکی یعنی یو ځله د خپل اکسس ته پلانونه یو ماشه د تاوران د کما چې مو یعنی په نرمه توګه کال کې کولای شو چې لکه تل غشل کتابونه چاپ کوو هغه مارکیټ ته وړاندې کوو. او په دغه تر درې کالونو کې چې موږ ډېر هڅه کړې ده زموږ کتابونه په کال کې تر دې کتابونه زیات نه دي پورته شوي چې موږ تر دې زیات کتابونه چاپ کړی شو ځکه چې تر دې اقتصادي ستونزې او دغه یعنی موږ په مارکیټ کې کتابونه شتوي او موږ نشو کولای چې نور کتابونه چاپ کړو. یعنی موږ ته کتابونه زیات پیدا کېدای شي کولای شو په پنګونه وکړو چې هغه وګورل شي مارکیټ ته وړاندې شي. خو یعنی داسې ویل کېدای شي چې یو ته وخت پکاتو یعنی د سره
ته رالات هڅوي. ښه، دا خو د کتابونو د چاپ د برخه و د پلیر د پلور په برخه کې تاسو کولای شئ یو پیسې دی مونږ ته ویوي چې تاسو د کتابونو پلور څو سل نه راکم شوي.
زموږ د پلور په برخه کې د کتابونو چې مشکل هم لري دا ونه وکړه زموږ د مرکز او همدارنګه د فرعي څنګه سره چې هغه په ولایت کې دي او هغه زموږ چې کومه عمده خریداري کوله اغه ډیره کمزورې شوې ده چې په ولایتو کې تر ډیره خلک د کتابونو غوښتنه نه کوي او په مرکز کې تر وضعیت تقریبا ته ودیږي سره یم چې په ولایتو کې د وضعیت د کتابونو او مراجعه محدوده ده.
خ ناصری صاحب، اکسوس کتابتون خود اکسوس د فرهنګي مرکز یو برخه ده، پښتنه ده چې تاسو نور فرهنګي چاري هم ولاړ دي او که هغه چارو تم دوام ورکړي؟
تبدیله د کتاب د جبر برخواري او کارمو دوی کې هم موږ خپل ابتدایي حالات ساتلی دي. بیا هم ډېر د سرمایه‌ګذارۍ چارې نشته دي چې په دې برخه کې نور طرح پنګونه وشي او بنسټیز کارونه وشي چې موږ وکولای شو د ماشومانو برخه کې همدارنګه د داستاني ادبیاتو برخه کې نوي کتابونه وژباړو. نو تر ډېره دغه چارې ډېرې ګړندۍ نه دي او ډېرې ابتدایي روانې دي.
ناصری صاحب، تاسو د کتاب د چاپول او د کتاب د پلورلو په مارکیټ کې څو کلونه کېږي چې فعال وي؟ لکه تاسو چې ویل 2014 نه را دي خو تاسو فعال وي. زما پوښتنه دا ده چې کچرته تاسو د کتابونو کیفیت ته وګورئ، د پخوا په پرتله د پښتو کتابونو په کیفیت کې څومره پرمختګ شوی دی؟
د کتاب
محتوی ماهیت کې د
محتوا باندې خبرې کوي. صحیح ده، یعنی تر ډیره د کتاب ژبه بډای شوې ده او په دې برخه کې یعنی نقد شوی دی، کتاب ډیر ډول شوی دی، یعنی په یو بریده د کار ډیر امید بخش دی چې پښتنګي په بهیر روان دی. چې بیا هم اړتیا ډېر لیدل کېږي چې باید د دې استراتیژیک کارونه وشي چې هغه دا کېدای شي چې هغه باید په هره برخه کې موږ ښه دغه قاموسونه ولرو. متاسفانه چې نهایت محدود دي او موږ ډېر بډایه فرهنګ لرو چې کولای شو دا تنظیم شي او د دوی په انرژۍ موږ کولای شو نسلونه نسلونه ښه استفاده وکړی شي. نو د دغو قاموسونه چې دي د هغه د علم مور ګڼل کېږي او په هغې سره موږ کولای شو چې ترجمه خو کړئ شو. نو مته څنګه چې په دغه برخه کې د دولت یو پراخ پاملرنه نه کوي او نه هم د سی یو جدي کار ته ویل شوی دی. نو که دا بوته کار ویل شي او د ژبو رسمیت ته چې کوم کار کوي شي او د وبډاین ته چې کوم کار کوي شي متاسفانه چې دا صحیح کوم استراتیجی نشته.
ناصری صاحب، تاسو اگر چې یو ځینې موضوعات ته اشاره وکړل، خو یو مهمه موضوع چې په افغانستان کې ډیره جدي موضوع او متاسفانه زمونږ ډیرو لیکوالانو دغه موضوع ته پام نه کوي، هغه د کاپی رائټ موضوع ده. د کاپی رائټ موضوع ته اوس لیکوالان پام کوي او که دا هم د پخوا په شان تي هماغه شان له نظر غورځول کیږي؟
دا دقیقا یوه ډېره جدي موضوع ده او د معنوي او مادي لحاظ لیکوال ته، ژباړن ته، همدارنګه خپرندوی ته ډېر ښه پایله درلودی شي که دې ته پام وشي. متاسفانه چې مخکې هم یادونه وکړه چې په اکاډمیکه برخه کې تر ډېره چکتس ته مراجعه کي یا کتابونه کپ کي، او دا دوه باعث کېدای شي چې په دغه برخه کې موږ وینو چې لږ تر لږه په درې کلونو کې په افغانستان کې یو نوی کتاب خپرندوی یا کوم یو خپرندوی د کتاب خپرندوی مرکز نه جوړ شوی. نو دا علت دا کېدای شي چې په دغه برخه کې تر ډېره انحطاط منځته راغلی دی او دا ځواړتیا منځته راغلې ده چې خلکو دغه خواته توجه نه کوي چې په دغه برخه کې دوی یو منفعت ویني او په دې پانګونه ونه کړي. نو په دې کې زموږ کتابونه یا د اکاډمیکو برخو کې چې کوم کتابونه کاپي کېدل، موږ دولت ته مراجعه وکړله. خو بیا هم په مجموع کې په افغانستان کې د کاپي رایټ په ارتباط عامه پوهاوی نهایت زیات کم دی، چې هم لیکوال ډېر معلومات نه لري، هم ژباړن او هم عام ولس. نو د دغو بنسټیز کولو ته اړتیا لیدل کېږي چې باید په دغه پانګونه وشي او عامه ذهنیت باید متاسفانه چې اوس هم نقد کي او تېر قانون چې په تېره دوره کې جوړ شوی دی هغه ارزول شوی دی، د اوس د وزارت له خوا او مخته ویل شوي دي چې د مغو مطابق مخته ولاړ شي او ستونزه نشته.
ناصري صاحب، یو خو د کاپي رایټ په برخه کې یو د لیکوال مسؤلیت دی، بل د کتاب د چاپ کوونکي مسؤلیت دی. تاسو د کتاب د چاپ کوونکو په توګه داسې کوم شرایط لرئ چې هغه تاسو د کتاب په لیکوال باندې مخکې دینه چې دغه کتاب چاپ کوي ومني؟ زما اشاره کاپي رایټ ته ده.
بله، په هغه کې د موږ د لیکوال او د خپرندوی ترمنځ یا د ژباړن ترمنځ هغه استواسي پوله او کله چې تړونکي او په وخت چې کوم استناد کي هغه په همدغو شته د رسنیو قانون او د کتاب په ارتباط چې کوم موارد راغلي دي هغه د موږ ترمنځ د تدریس مرجع ده. هماغه رعایتي ترمنځ کې چې په هغو کې د دوه مسایل جدي ښودل شوي دي، چې یو باید یو کتاب چې کله چاپي هغه باید د افغانستان د ملي ګډو سره او همدارنګه د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. نو د هغو په تشخیص کې او کله چې موږ اکیدین ورته اخلو، یوه ریویو یې په وزارت کې کوي او بیا د کتاب ته اکیدین ورکول کېږي. نو پس په غنه د کتاب اعتبار پیدا کولی شي چې چاپ شي. نو زموږ ترمنځ د کاپي رایټ رعایت کې هغه د قانون دی چې هغه رعایت یې او اکیدین چې کله اخیستل کېږي او د کتاب یوه ابتدایي ریویو کېږي، نو په دې اساس د اعتبار پیدا کېږي چې بیا آینده کې ستونزه نه وي.
تر اوسه پورې تاسو د کاپي رایټ په اړه د کومې ستونزې سره مخ شوي وئ؟
متاسفانه چې له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شوي یو، او ډېرې جدي ستونزې دا دي چې په دې حساب موږ نه یو توانېدلي چې پراخ پانګونه وکړو، او یا هم وکولای چې لیکوالانو او ژباړنو ته زیات مالي امتیازات ورکړای شو، ځکه چې دغه د قانون حاکمیت نهایت ضعیفه دی. او له بلې خوا چې کله موږ وغواړو چې د دې احیا وکړو یا د دوست ساتنه وکړو سخته ده، ځکه چې اوس په سایبري لحاظ هم موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، چې هغه زموږ په یا یوټیوب کې یا هم په نورو سایټونو کې کتابونه ساتونه شیر کړي او زموږ ته اقتصادي ستونزه رسوي. نو هغه موږ تر ډېره کنټرولوو او ستونزمن کار دی. نو دا ستونزه نه تنها چې دودیزې ستونزې شته دي، بلکې په سایبري دنیا کې هم موږ جدي ستونزو سره مخ کړي یو، او د دوی مهارول تر ډېره چې هغه ضعیفه دی، هغه په حکومت کې په دغه برخه کې تر ډېره دغه هغه بشري قوه نشته ده چې دغه ښه مدیریت وکړی شي.
ناصری صاحب، یو خدا غړخ دی، بل اړخ دی چې آیا د شکل شوې دي چې تاسو د یو چا کتاب چاپ کړی او به بل یو شخص بل لیکوال تاسو ته راغلی او تاسو ته کی شکایت کړی چې د هغه د کتاب کاپی رائټس د پخولاندې شوې؟
دقیقا انداز شویدی که موز هم یک کتاب لمس را خبره شده و هم لبل ناشیر سره نو اگه هم چپ رای و موز هم او اگه کتاب تردیده من ایت پلورل سوی نده او پا لوار پیشده لمس را پاته ده چه دا هم الوستون کتا سلامه را سده ده او پا هم پا اقتصادی لحاظ مکتا هم سلامه را سده
ده ناصری سب کدیر مختصر را تاوی وی چه دا اکسوس کارون تکانی شوی وی دی خوب خام خسته سو پا اقتصادی حالت بانی هم اغیزه کردی وی دا اکسوس کارمندان پا خواد سوم را و اوست سوم را پاتی دی تاسو خلق بودن دل بری کردی؟
کم کارمندان مو چه دلودل پا غیلت که زموز دیر کارمندان کم شوی ندی لکتر لگه چه دیر منفی اغیزه پیکره پا دی برخه که چې موږ خپل خدمات لکه لږ شل څنګه چې دا زړه ته خو راځم چې مان پیږی دا کوي او موږ په دغه برخه کې کسر راوستل وی نو موږ د دې وسره مخترعون یو او امید شته دی چې شرایط عادیانه ته وګرځي او موږ کولای شو
مننه ناصری صاحب بخنه غواړم ناصری صاحب بخنه غواړم ناصری صاحب موږ سره وخت هم دی زه یو څو پوښتنې نورې هم لرم کتاب د انساني ژوند د پرمختګ لپاره تر ټولو مهمه وسیله ده که هله فکر کوئ چې موږ به په نږدې راتلونکي کې په شپږو میاشتو کې په یو کال کې د کتاب د چاپ او د پیر او پلور په برخه کې بیرته په خواني حالت ته ورسو
متاسفانه چې دا احیا به نهایت سخت وي ځکه چې کوم تعهد ته چې اړتیا ده هغه پروس موږ کوم څرک نه وینو او په فردي او په کومو خصوصي هڅو چې کوم کار کېدای شي فکر نه کوم چې موږ دره لوی کار وکړی شو او کوم دورې چې په غفلت کې تېرې شوي دي او په هغه برخه کې موږ له ورایا کوم بنسټونه نه ورته لرو نو ډېر په دغه برخه کې امکان نه لیدل کېږي چې په دغه کم وخت کې موږ داسې اتاک احیا وکړی شو نو فکر نه کوم چې داسې څه وشي.
ناصری صاحب د کتابونو د چاپ او د پیر او پلور کې کمې په ټوله کې د افغانستان او د افغانانو په کلتور او په فرهنګ باندې کومې منفي اغیزې درلودلی شي؟
متاسفانه چې جدي ستونزې ایجادولی شي که ملي فرهنګي ستراتیژي جوړه نه شي او دغه برخې ته بودجه ځانګړې نه شي او د کتابلس فرهنګ بنسټیز کولو ته پکې پام ونه شي د افغانستان ریښتینی فرهنګ خوندیتوب به زما په نظر ډېر سخت شي او خلک اړ کېږي چې د خپل تعلیم او تحصیل ته بلې ژبې ته مراجعه وکړي او یا بل فرهنګ ته مراجعه وکړي او دا زموږ د خپل اصیل فرهنګ تدریجي زوال دی چې موږ کله په دې د دې سپینو د مرجیونه لرو او آغاز موږ فکري خړو پیاوونه شي کولای نو دا موږ ته ډېر ستونزې جوړولای شي یعنې په مجموع کې زموږ د فرهنګ تدریس او فور کې شي
فکر کوي د دغه سی ستراتیجی د جوړېدو امکان شته
که دولت اراده وکړي او دغه کار وشي نهایت اسانه کار دی او یو داسې پانګونه ده چې ان نهایت شنه نتیجه باور کړی شي او کومه بودجه هم غړي او اوثر به په مجموع کې ټولنې هر اړخ ته ډېر زیات وی چې په دې سره دولت چې کومه وختونه په خپل اراده کې لري او کوم څه غړي هغه ته د دغو مارجنه کولای شي چې ډېر په اسانۍ ورسېږي.
ډېر زیاته مننه ناصری صاحب چې تاسو موږ خپل قیمتي وخت او نظریات زموږ سره شریک کړل. هیله ده چې یو ځل بیا په افغانستان کې د کتاب د چاپ د پیر او پلور او د لستلو فرهنګ بیا پیوړی شي. ستاسو نه ډېر زیاته مننه کوم زموږ د خبرونه وخت هم دومره
دغه
مننه کوم خو وخت ولرم تاسو هم خو وخت ولرئ قدر من اوریدونکو تاسو ټول نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره په خبرونه کې وي خو وختونه ولرئ.